de Mini Perram.
گرانو او مینوالو اوریدونکو زتا است د مینی پیغام ریډیو کې هر کله وې امید لرم چې تاسو ټول به خوشاله او روغ جوړ به یې. گرانو ملګرو تاسو ډیره مننه چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه وخت وباسي او ټول رايو زکیږي او زموږ د ریډیو دا پروګرام اورئ. زه تاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم. گرانو ملګرو اوس چې تاسو زموږ د پاره وخت وېستې دي نو اوس دا زموږ د پاره لازمی ده چې تاسو دا وخت تاسو د ژوند د پاره یو داسی قیمتی وقت جوڑ کو چی تاسو تم تے نفید ہو رسی او ہر آغا سوک چی تاسو سر اڑی کی لری یا پسنا سا طریقی سر تعلق لری آگوی ہم ستاسو دا جن نا دیر سیز دا کئی زکا چی پدی پروگرامونو کی مونگ تاسو تا دا خود پاک دا کلام نا خبری کو او ہر آغا سوک چی دا خود پاک کلام تا غوگیگ دی نو دا آغای جون خود پاک پخپل بدلی نو زما ملگرو زما خوخپل زانی دا ایمان دی چه خدای پاک پتاسو د خپل خپلوان د پاره ډیر خاص جوړی او زمونږ ستاسو د پاره هم دا د واده. زما ملګرو د نننې موضوع په حق له خبرو کولو نه مخکې زه غواړم چې تاسو زمونږ په تزان سره ولیکئ. کچره د دې پروګرام په دوران کې ستاسو په زړه کې سوال راځي یا مونږ له مشوره را کول غواړئ نو تاسو مونږ ته مس کال کولای شئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده
00 50 0 25 0 0 50 0 یعنی 00 145 025 410 54.
زما ملګرو نن به مونږ د ایمان د سفر د پروګرامونو د سلسلې نه تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو او په یو نوی موضوع به خبرې کوو چې نوم یې دی قرباني او معافي. او د دې موضوع په هکله د خبرو کولو دپاره نن یو ځل بیا مونږ سره زما رونه موجود دي. زما رونو زه تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا دلته رالی. زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم.
سباګل دا زمونږ د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ دلته راځو او تاسو سره په دې پروګرامونو کې شرکت کوو او خپلو ګرانو او خوږو اوریدونکو ته د خدای پاک د کلام په رڼا کې د مختلفو موضوعګانو په هکله خبرې اترې کوو. ستاسو هم ډیره مننه چې مونږ له موقع راکړه.
سلیمه وروره ستاسو ډیره مننه چې ستاسو طبیعت خراب دی او د دې په باوجود هم تاسو دلته رالی. نو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم.
سبا گل خور ستاسو ډیره مننه چې تاسو مال دلته دعوت راکو او نن چې تاسو کوم موضوع غوړه کړې ده چې نوم یې دی قربانی او معافي. نو دا زموږ د ټولو د ژوند لپاره یو ډیره خاص موضوع ده او یقینا چې نننو خبرو ترونه به زموږ خواږه اوریدونکي ډیر زیات خوشاله وي. او د دینه مخکې چې موږ دا پروګرام شروع کو زه غواړم چې خپل خواږه اوریدونکو ته یو خبره دا وکم چې پرون زه خپل کور ودانې سره ناستم او ما ورته وې چې مونږ د یو څو هفتو داسې د ایمان د سفر د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده او ما هغې ته دا ووي چې زما ایمان دی چې د ایمان د سفر د پروګرامونو دا سلسله به زمونږ د ډیرو اوریدونکو ژوند بدل کړي او مونږ دواړه ډیر زیات خوشحاله وو. او زه تاسو ته دا ویل غواړم چې واقعي زما دا ایمان دی چې د پروګرامونو دا سلسله به ستاسو ژوند بدل کړي.
ندیما ډیره مننه. زما ملګرو زه همیشه یو خبره کوم چې ژوند یو سفر دی او په دې سفر کې به مونږ هغه حقیقي مقام ته ځان رسو چرته چې خدای پاک مونږ لیدل غواړي. نو زما ملګرو دا خبره لازمی ده چې مونږ ته د هغه خبرو پته یې کمی چې د خدای پاک په کلام کې لیکلې شوې دي او مونږ دې د خدای پاک د کلام هغه ټولې خبرې وپېژنو او ځان دې په پوه کړو او د هغې په مطابق دې خپل ژوند تیر کړو. یقینا چې دا د خدای پاک وعده ده چې څوک هم د خدای پاک په کلام توکل او یقین کوي نو هغې به کلم شرمنده نشي او څوک چې حقیقي لاره لټوي نو خدای پاک په هغې هغه مقام ته ورسوي چېرته چې د تل ژوندون دی. زما ګرانو اوریدونکو مونږ ګورو چې په تل عمر ژوندون کې ډېرې داسې خبرې دي چې د هغې نه صرف پېژندل زموږ دپاره ضروري دي، بلکې په هغې باندې عمل کول موږ دپاره ډېر ضروري دي. او په کار دي چې د تل ژوندون په هکله کمې خبرې موږ ته ښودلی کېږي، هغه دې موږ په خپل ژوند کې راولو او موږ خپل ژوند داسې تیر کړو لکه څنګه چې د خدای پاک په کلام کې موږ ته ویلی کېږي. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن به موږ د قربانۍ او د معافۍ په هکله خبرې اترې کوو، یقینا چې قربانۍ او معافي دواړه ډېر اهمیت لري. نو راځئ چې د سلیم او د ندیم رونه دې موضوع په هکله باندې څه خبرې وورو.
زما ملګرو، قربانۍ او معافي دا دواړه خبرې د خدای پاک په کلام کې ډېر زیات اهمیت لري. که موږ په زړه لوزنامه کې وګورو، نو په هغې کې خدای پاک بنی اسرائیلو ته ویلو چې تاسو به د ګناه د معافۍ دپاره قربانی کوئ، خو په کلام مقدس کې دا ویل شوي دي چې دا قربانی کامله قربانی نه وه. نو ځکه خدای پاک بیا زموږ دپاره د یوې بلې قربانۍ بندوبست وکړ، د کومې په هکله چې موږ په نوې لوزنامه کې زده کړه کوو، او هغه قربانی یوه کامله قربانی وه. او زما ملګرو، یقینا چې تاسو ته پته چې هغه قربانی مالک عیسی مسیح زموږ دپاره ورکړه، او یقینا چې خدای پاک دا ټول بندوبست د انسان د معافۍ دپاره او د تل ژوندون دپاره خدای پاک د یو داسې بې عیبه ګډوري بندوبست وکړ چې د ازل نه موجود و. هغه د ګناه د فطرت نه پاک پیدا شو، ځکه چې هغه د خدای پاک د روح په وسیله باندې پیدا شو. نو زما ملګرو، دا زموږ دپاره ډیره لویه خبره ده چې نن موږ د هغې معافۍ په هکله خبرې اترې کوو کومه چې د عیسی مسیح په قربانۍ باندې موږ ته میلاو شوې ده. او یاد ساتئ چې اوس خدای پاک هم زموږ نه دا غواړي چې هغه قربانی او معافي موږ په خپل ژوند کې قبول کړو.
سلیم ارورا، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. په اصل کې کامله او پوره قربانی عیسی مسیح زموږ دپاره په سولی ورکه. په کلام کې موږ لولو چې خدای پاک انسان سره دومره مینه وکړه چې هغه مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو، چې هر هغه څوک چې په مالک عیسی مسیح ایمان راوړي هغوی هلاک نه شي بلکې د تل عمرې ژوندون بیا مومي. نو زما ملګرو، خدای پاک زموږ دپاره مالک عیسی مسیح د قربانېدو دپاره راولېږلو چې زموږ ګناهونو دپاره هغه قربان شي او موږ له خلاصون راکړي. زما ګرانو اورېدونکو، لکه څنګه چې نن سبا خلک قرباني کوي، نو ډېر وخت مخکې خدای پاک د دې قربانۍ حکم کړو. کله چې د حضرت موسی په دور کې هغوی له شریعت ورکړی شو، نو په هغې کې خدای پاک د قربانو په حق لویلو، نو هغوی به د خدای پاک د حکم پوره کولو دپاره او د خپلو ګناهونو نه د خلاصون دپاره قربانۍ کولې. خو دا قرباني کامله قرباني نه وه، ځکه چې په هغه قربانو به د هغوی عارضي ګناهونه معاف شول، خو په تل ژوندون کې د تلو دپاره هغوی د دې جوګه کېدل نه. نو ځکه خدای پاک بیا زموږ دپاره د یوې داسې کاملې قربانۍ بندوبست وکړو چې په کومه باندې موږ ته د تل ژوندون میلو شو.
ندیما، تاسو ډیره خاص خبره وکړه، او زه غواړم چې سلیم موږ ته دې په هکله نورم څه ووایي.
ګورئ، د خدای پاک په کلام کې موږ ته ډیر څه ښودلې شوي دي، لکه څنګه چې موږ زړه لوزنامه کې لولو چې کله خدای پاک دا دنیا جوړه کړه او په دې دنیا کې خلکو ګناه وکړه، نو بیا خدای پاک یو داسې انتظام جوړ کړ چې خلکو ته وښودل چې د ګناه کفاره به خامخا ورکوي. لکه څنګه چې ندیم وویل، نو خدای پاک هغه خلکو ته ویلو چې تاسو به قربانۍ پیش کوئ، او دغه شان د فصح په اختر کې به هم قرباني کوئ، او دا سلسله هم داسې را روانه وه. نو زما ملګرو، اخره کې ګناه دومره زیاته شوه چې خدای پاک دې لیدو سره ډیر زیات خفه شو، ځکه چې خدای پاک خو انسان د خپل ځان دپاره پیدا کړو. هغه خو انسان دې له پیدا کړو چې دی به زما عبادت کوي، زما حمد او ثنا به وي، زما د نوم لوی به بیانوي. خو د دې په ځای باندې انسان په ګناه کې اخته شو او د خدای پاک د لارې نه بې لارې شو. نو زما خو ګوریدونکو، چې کله خدای پاک د حضرت نوح په وخت کې د هغه قوم تباه کړو، نو د هغې نه پسې دا وعده کړې وه چې زه به بیا په دې دنیا باندې داسې سیلاب نه راولم، او د هغې وعدې پوره کولو دپاره یې موږ ته یو نښه وښودله چې تاسو کله هم د بوډۍ ټال ته ګورئ، نو زما دا وعده به درته رایادېږي چې زه به بیا کله هم دا دنیا په سیلاب سره تباه نه کړم. نو زما ملګرو، د دې نه پسم په دې ځمکه باندې ګناه دومره زیاته شوې وه چې بیا خدای پاک مالک عیسی مسیح راولېږه. مالک عیسی مسیح خدای پاک ته وویل چې زه ځم او دوی سره به اوسم، او زه به د دوی دپاره د بخښنې لاره جوړه کړم، او د دوی دپاره به خپل ځان قربان کړم.
بالکل سلیم ارو، ستاسو خبره صحیح ده. د مالک عیسی مسیح په راتلو سره د خدای پاک هغه منصوبه پوره شوه، کما چې خاص خدای پاک بنی ادم د پاره جوړ کړی و. پنځین شریف کې لیکل شوی دی، خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکا چې مالک عیسی مسیح رولې ګلو، چې هر هغه څوک چې پاغ ایمان روړي هلاک پنشي خو د تلو مري ژوندون به بیا مومي. نو خدای پاک ځکه زموږ د پاره عیسی مسیح قربان کو چې زموږ د ګناهونو فدیه ورکړي او موږ د دې تل مرګ نه وباسي، او هغه چې کومه قرباني ورکا نو د هغې نه پس موږ ته د ځناورو د قربانولو ضرورت نشته، ځکه چې زموږ د پاره قرباني شوې ده.
بلکل سبا گل، ستاسو خبره صحیح ده. مالک عیسی مسیح چې کومه قربانی ورکړه، نو کچری او کس په هغه قربانی ایمان راوړي نو هغه بخلاصون مومي.
بلکل، کله چې مونږ خلاصون عمومو نو زما ملګرو تاسو ته پته ده چې بیا خدای پاک زمونږ نه څه غواړي. ګورئ، خدای پاک انسان معاف کو، نو هغه د انسان نم دا تمه لري چې هغه هم بل انسان معاف کړي. زما ملګرو، لکه څنګه چې خدای پاک مونږه معاف کوي، نو بیا مونږ لم پکار دی چې مونږ هم نور خلک معاف کو. په کلام مقدس کې مونږ ته هم دا ویلې شوې دي چې تاسو نور خلک معاف کوئ. نو زما ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې په اصل کې معافي څه ده او د معافۍ څه فایده ده؟ نه دي، ما زه غواړم چې تاسو د دې په هکله یو څو خبرې وکړئ.
ډیره ښه ده. زما ملګرو، چې کله مالک عیسی مسیح په سولۍ باندې او مرګ ته بالکل نږدې و، نو هغه داسې وویل چې اے پلاره، دوی معاف کا، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې څه کوي. زما ملګرو، مالک عیسی مسیح هغوی د پاره د معافۍ دوا غوښته چا چې هغه په سولۍ ځوړند کړو، خو مالک عیسی مسیح بیا هم د هغوی د پاره داسې وویل چې اے پلاره، دوی معاف کا، دوی نه پوهیږي چې دوی څه کوي. دوی د پته نشته چې دوی څوک په سولۍ کوي. دا ګناه د دوی په غاړه ما چوه، ځکه چې دوی نا خبره دي او دوی ته پته نشته چې زه تا راستول یم. دوی معاف کا. نو زما ملګرو، هم په هغه صلیب باندې مالک عیسی مسیح د معافۍ دا خبره وکړه. نو زما ملګرو، دې نه موږ ته د خدای پاک د معافۍ صفت هم ښکاري چې هغه څومره رحیم او معاف کوونکی ذات دی. په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې ستا په شان خدای بل څوک دی چې بدی معاف کوي.
بلکل نه دی مروره، موږ د خدای پاک شکر کوو د دې کلام د پاره چې خدای پاک موږ ته په دې کلام کې خپل مینه څرګنده کړې ده، او خدای پاک موږ ته هم دا حکم را کوي چې موږ دیم یو بل سره هم داسې مینه وکړو او یو بل دې د زړه نه معاف کړو. که چېرې یو کس د بل کس سره څه زیاتې یا ظلم وکړي، یا د هغه خلاف څه جرم وکړي، یا ورته څه نقصان ورسوي، نو ملګرو، خدای پاک زموږ نه دا تمه لري چې هغه کس دې معاف کړو، ځکه چې خدای پاک هم موږ معاف کړي یو. هر کله چې موږ یو کس معاف کوو، نو دا معافي یا خو د مینې په وجهی یا د رحم په وجهی او یا د خدای پاک د هغه روح په وسیله وي کوم چې په موږ کې.
سلیم وروره، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړي. زما ملګرو، که موږ د تورات شریف تعلیم ته وګورو، نو په هغې کې خدای پاک هغوی د معاف کولو دپاره د ځناورو د قربانولو حکم ورکړو، او ورته دا خبره واضحه کړه چې په تاسو کې د هر چا نه ګناه کیږي، نو خامخا د یو ځناور کاهن لراولي او هغه به دا ځناور قرباني کړي، او دا قرباني به ستاسو د معافۍ دپاره. خو د مالک عیسی مسیح د راتلو نه پس خدای پاک زموږ د معافۍ دپاره یو بدله او کامله طریقه اختیار کړه، او هغه طریقه دا وه چې خدای پاک مالک عیسی مسیح زموږ د خاطر قربان کو. او په کلام مقدس کې لیکلي دي چې دوی آزاد کړي، یعنی دوی دې آزادي حاصله کړي. نو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې اوس مالک عیسی مسیح موږ د ګناهونو نه آزاد کړو، نو بس اوس دې موږ په ګناهونو کې لګیا یو او په خپله مرضۍ دې ژوند تیرو. نه زما ملګرو، دا ډیره د افسوس او بده خبره ده، ځکه چې یو طرف ته چې عیسی مسیح زموږ د ګناهونو د خاطر خپله وینه توی کړه، او بل طرف ته موږ بیا هم په ګناهونو کې لګیا یو، نو آیا په دې به خدای پاک موږ معاف کړي څه؟ نه زما ملګرو، بلکې دا به بیا یو داسې جرم وي چې خدای پاک په هیڅ چرې معاف نه کړي. موږ دې هر وخت توبه کوو، او که چېرې موږ نه څه غلطي وشي، موږ دې د هغې دپاره دعا وکړو، نو خدای پاک به هغه موږ ته وبخښي. خو موږ دې هیڅ چېرې په خپل ژوند کې دا منصوبه جوړه نه کړو چې راځه دا بدي وکړو، او یا دې موږ په ګناه کولو کې قایم پاتې شو.
ندی مروره، په کلام مقدس کې د معافۍ په هکله یو ډېره زبردسته واقعه لیکلې ده. یو ځل د مالک عیسی مسیح مرید پترس مالک عیسی مسیح لراغې او تپوس یې ترې وکړ: مالکه، که زما ورور زما خلاف څه بدي وکړي، نو زه به هغه څو ځله معاف کوم؟ تر اوو ځلو پورې څه؟ نو عیسی مسیح جواب ورکړ: زه دا نه ویم چې اووه ځله، زه دا ویم چې اووه ځله تر اویاو پورې.
سلیما، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه.
خو سبا ګل، خبره دلته نه ده ختمه. د دینه پس مالک عیسی مسیح هغوی ته یو مثال تیر کړ او ورته داسې وویل، د اسمان بادشاهی لکه د هغه بادشاه په شان ده چې یو ځل یې د خپلو نوکرانو سره حساب شروع کړ. نو په اول سر کې یو سړی داسې پیښ شو چې د هغه قرضه په لکونو کې وه، خو د هغه سره یې سم نو. نو د هغه مالک دا حکم وکړ چې هغه دې سره د ښځې اولاد او هر څه مال حال چې لري خرڅ کړی شي او قرض دې ته پوره کړی شي. سړی د خپل مالک په خپو پرېوته او وی ویل چې ما ته صبر وکړه، زه به ستا ټول قرض خلاص کړم. نو د هغه د مالک په زړه کې هغه ته رحم راغی، هغه آزاد کړ او قرض یې ورته وبخه. خو هر کله چې دا نوکر بهر راووته، نو د خپلو ملګرو نوکرانو نه یو نوکر ورسره میلاو شو په چا چې د ده 100 دیناره قرض و. هغې راونیوه او په مرۍ ورته غلی شو او ورته وویل چې زما قرض ماته واپس راکا. نو هغه ملګری نوکر یې په خپو پرېوته او ده ته مینت وکړه چې ماته صبر وکړه، زه به ستا قرض تا ته واپس کړم. خو هغه یې خبره ونه منله او په قیدخانه کې واچولو تر څو چې قرض واپس نه کړي. نورو نوکرانو چې دا حال ولیده نو ډیر خفه شو، هغې خپل مالک له لاړل او ټوله کیسې ورته تیره کړه. نو هغه دا نوکر راوبله او ورته وویل چې اے بدکاره، چې کله تا ماته مینت وکړه نو ما درته ټول قرض وبخه، ولې په تا کې دومره سړیتوب نو چې په خپل ملګري نوکر دې داسې رحم کړی وې لکه چې ما په تا وکړه. د هغه مالک ډیر غصه شو او دی د قیدخانې مشر ته حواله کړ تر څو چې ټول قرض واپس کړی نی. نو بیا مالک عیسی مسیح په آخر کې داسې وویل، که چېرې تاسو خپل رور د زړه د اخلاص معاف نه کوي، نو زما آسماني پلار بم تاسو هر یو سره داسې سلوک کوي. نو زما رونو خویندو، په دې مثال کې خدای پاک موږ ته دا ښودنه کوي چې خدای پاک زمونږه دومره ډیر او بې حسابه ګناهونه معاف کړي دي، خو که موږ خپل ژوند ته وګورو نو بیا موږ د خلکو هغه وړې وړې خطاګانې او غلطۍ هم نه معاف کوو کمی چې زمونږ خلاف کوي. خو ملګرو، کلام مقدس موږ ته دا ښودنه کوي چې موږ دې نور خلق معاف کو.
سلیم ارورا، تاسو موږ ته د خدای پاک د کلام نه ډیر ښکلی مثال وي. د خدای پاک کلام موږ ته بیا بیا د معافۍ په حق لوي، او په انجیل شریف کې په یو بل ځای کې هم لیکلی شوی دی چې بختور دی هغوی چې رحم کوي، په هغوی به رحم وکړی شي. نو زما ملګرو، د رحم کوونکي مطلب هم دا دی چې کله موږ په نورو خلکو رحم وکړو او د هغوی قصورونه معاف کړو، نو زمونږ قصورونه به هم معاف کړی شي. یعنی خدای پاک به زمونږ قصورونه معاف کړي. د قیامت په ورځ به عیسی مسیح وایي چې اے بختورو خلکو، زما ښي لاس ته راشئ. نو زما ملګرو، اوس موږ له په خپل ژوند کې هغه کارونه کول پکار دي کوم چې د خدای پاک خوښ دي، او کوم د معافۍ روح چې خدای پاک موږ له راکړی دی، نو موږ د خپل ژوند د هغه روح په مطابق تیر کړو.
زما رونو، تاسو ډیر ښکلی خبرې وکړې. په انجیل شریف کې د افسیانو په خط کې لیکلی شوی دی، هر قسم تریخوالی، قهر، غضب، شور زوګ، بد خواهش او بد خویونه دي له تاسو نه لرې وي، او هر یو په بل مهربان اوسئ او یو تر بل نرمی کوئ. او لکه چې خدای په مسیح کې ستاسو ګناهونه معاف کړ، نو تاسو هم یو بل معاف کوئ. نو زما رونو، تاسو د دې تریخوالی او په دې آیات کې چې دا کمی نورې خبرې دي، د دې په هکله سویل غواړی.
ګوره سبا ګل خورې، ته پاک په خپل کلام کې لیکلی دي، که ستاسو دشمن اوږی وي نو روټۍ ورله ورکئ، که هغه تږی وي نو هغه له د سکلو دپاره اوبه ورکئ. نو موږ دې داسې کوو، ځکه چې اوس موږ نوی مخلوق یو. اوس دې موږ په خپل ژوند کې زړې خبرې نه راولو چې خلکو ته په زړه کې بغض او کینه وساتو. ګران اورېدونکو، تاسو په دې خبره غور او فکر وکئ چې آیا داسې قسمه خبرې ستاسو په ژوند کې شته او که نه. که چېرې دا خبرې ستاسو په زړه کې اوس هم موجودې وي، نو دا د زړه نه لرې کوي. خو که چېرې زموږ زړونه پاک وي، نو بیا خدای پاک زموږ د پاره په جنت کې یو ښکلی کور تیار کړی دی، او موږ به ډېر په خوشحالۍ سره هغه ځای ته ځو.
سلیم ورو، ستاسو ډېره مننه. د تریخوالي په حکله مانن ډېر غور کولو چې دا خو زمونږ ژوند تباه کوي، دا زمونږ غیر چا پیره ماحول تباه کوي، قهر زمونږ ژوند بربادوي. او چې کله موږ غصه کوو، نو د خدای پاک په کلام کې داسې لیکلی شوی دی چې د غصې په وجه لوی لوی کارونه خراب شوی دي، او دغه شان په بد خواهش او بد خویونو سره هم زمونږ روح ته، زمونږ ژوند ته ډیر نقصان ملاویږي. نو خدای پاک نه غواړي چې دا ټول سيزونه دې زمون په جون کې کچر زمون په جون کې دا خبرې وي نو بیا د عیسا مسیح قرباني زمون د پاره بے فائدې ده او مونږ لا تر اوسه پورې هغه صحیح د زړه نه قبول کړی نه ده ځکه چې هر هغه څوک چې عیسا مسیح وپیژني او په هغه ایمان راوړي نو بیا به هغه د زړه نه دا ټولې خبرې وباسي ځکه چې د عیسا مسیح پیغام مینه ده او څوک چې په هغه ایمان راوړي نو هغه بیا نوې مخلوق وي
سبا ګل خورې تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړي دلته خدای پاک مونږ ته یو خبره ښایي چې کله تاسو د خدای پاک کلام په لاس کې واخلی او د مافی روح تاسو محسوس کوي نو دې مطلب دی چې تاسو دا زده کوئ چې څنګه به نور خلک معاف کوي او دې سره سره چې په مونږ کې کم د بدلې اغستو روح وي یا د غصې روح وي نو بیا هغه پخپله کمیږي او یو وخت پر راشي چې ماغه دشمن به ستاسو ملګری جوړ شي
بالکل ندیما پنجیل شریف کې لیکل شوی دی زما ملګرو تاسو دا یاد خپ غور سره وورئ په دې کې لیکلی دی خدای پاک خپله مینه مونږ ته داسې ښکاره کا کله چې مونږ لا ګناهګارو نو مسیح زمونږ د پاره مړ شو او په انجیل شریف کې په یو بل ځای کې داسې هم لیکلې شوي دي هر یو په بل مهربان اوسئ او یو تر بل نرمی کوئ او لکه چې خدای په مسیح کې ستاسو ګناهونه معاف کړل تاسو هم د یو بل معاف کوئ زما ګرانو ملګرو په دې آیاتونو کې مونږ ته د خدای پاک مینه ښکاري چې هغه دې دنیا سره څنګه مینه کوي او د مالک عیسی مسیح مینه هم څه کمه نه وه ځکه چې هغه د خدای پاک هغه منصوبه پوره کړه کومې چې د انسان د پاره لرله مالک عیسی مسیح خپل ځان اوچتو نه ګڼلو بلکې زموږ د پاره خپل ځان قربان کو نو زما ملګرو اوس خدای پاک د انسان نه دا قرباني غواړي چې هغه په عیسی مسیح ایمان راوړي مونږ له پکار دي چې خپل ژوند د کلام په مطابق تیر کو نو سلیم ارو راتاس د دې په حق له سویل غواړي
او بالکل تاسو ډیر خلک خبرې وکړي زه غواړم چې هغه خبره یو ځل بیا تاسو ته وکم کوم چې د انجیل شریف نه لک سات مخ کې ما تاسو ته وکړه چې پترس عیسا مسیح لراغه او تاسو ته وکړه چې مالکا که زما رور ما سر سبدی کوي نو زه به سو زله معاف کوم تر او زله پورې سو نو عیسا مسیح ورله جواب ورک زه دا نه ویم چې او زله ز داویم چې وزاله تر او یاو پورې زما رونو خويندو خدای پاک ګوري چې زمونږ د برداشت حد سمره ده هغه مونږ ته دا نه وای چې تاسو نور خلک وزاله معاف کوي بلکې هغه مونږ ته وای چې وزاله تر او یاو پورې دا سه کول سره به هغه کس په خپل شرمنده شي او تاسو نه به معافي زده کی او د خدای پاک د کلام خبرې به داغه په جون کې راشي
بالکل داسې کولو سره بعد خدای پاک کلام زموږ په ژوند کې پوره کیږي په انجیل شریف کې د متی په کتاب کې لیکل شوی دی ځکه که چېرې تاسو د هغه چا قصورونه معاف کړئ چا چې در سره بد کړی وي نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کړي خو که چېرې تاسو نور نه معاف کوئ نو ستاسو قصورونه به هم ستاسو آسماني پلار معاف نه کړي ندی مرورا تاسو د دې په حق له سوایې
سبا ګل خورې کله کله په مونږ باندې ډېرې بیماری راشي مثال په تور د بلډ پریشر بیماری یا سه ذهنی بیماری یا په وجود کې دردونه او داسې نورې ډېرې بیماری او دا ټولې بیماری زمونږ د سوچونو او فکرونو له وجې راځي خو کله چې مونږ خپل ژوند د خدای پاک د کلام په مطابق شروع کو او زمونږ په ژوند کې د مافی روح راشي نو په خپله به د دې هر څه اثرات زمونږ د ژوند نه کمیږي او چې کله زمونږ سوچونه ښه شي نو زمونږ نه به ټولې بیماری یوزي او مونږ به یو نوی مخلوق جوړ شو
ندی متا سو ډیره خوله خبره وکړه کچاري مونږ په خپل ځړه کې غوسه او ساتو یا د نه معاف کولو روح زمونږ په ژوند کې وي نو بیا به زمونږ په ژوند کې یو تریخواله راشي او د دې تریخوالي په وجبا زمونږ غیر چاپیره ټول ماحول تباشي زما ملګرو د غوسې په حق لا مونږ په کلام مقدس کې لولو د تورات شریف د لومبای سپاره په سلورم باب کې چې پکې د کائن او د هابل د قربانۍ ذکر شوی دی او په هغه کې مونږ دا اورو چې لومبه کائن قرباني پېښ کړه او د هابل په حق له داسې ویل شوی دی چې هغه شپونو نو هغه د ګډوري قرباني خدای پاک ته پېښ کړه او د خدای پاک د هابل قرباني خوښه شو او هغه قبول کړه ځکه چې خدای پاک قرباني خوښي زما ملګرو نن سبا زموږ ډېر رونه خويندې دي چې هغه قرباني کوي خو مونږ د خدای پاک شکر کوو چې د مالک عیسی مسیح د قربانۍ نه پس اوس مونږ ته د خپل ګناهونو نه د خلاصون د پاره د زناور د قربانو ضرورت نشته. او بیا موږ په تورات شریف کې دا لولو چې کله د کاین قربانی خدای پاک قبول نه کړه، نو په هغه کې دومره غوسه او تریخواله راغې چې هغه خپل سکر اور اوجه، هغه د خپل غوسې په وجه قاتل جوړ شو، لعنتی شو او د تلوم لري ژوندون نه محروم شو.
بالکل سلیمه وروره، که په موږ کې غوسه وي، غرور وي، کینه وي، نو زما ملګرو تاسو هم اوس دا واده وکئ چې نن به دا د خپل ژوند نه لرې کوئ. دا رښتیا دي چې دا په یو ورځ کې نشي ختمېدی، خو موږ دې هره ورځ د دې مقابله وکړو او ورو ورو به دا عدد زموږ د ژوند نه ختم شي. که چېرې په موږ کې غوسه، کینه او تریخوالی نه وي، نو بیا به موږ ډېر په خوشحالۍ خپل ژوند تېرو او خدای پاک به رانه همیشه رضا وي او همیشه به زموږ مدد کوي.
ندی ما ستاسو خبره رښتیا ده. زه به تاسو ته یو بله خاص خبره وکم. اکثر خلک داسې وي چې هغې د لږ ساعت دپاره د کلام مقدس تلاوت وکړي او کوشش نه کوي چې د هغې په مطلب باندې ځان پوهېږي او بیا هغوی کلام مقدس بند کړي. خو ګران اورېدونکو، دا ډېره ضروري ده چې تاسو د خدای پاک په کلام د پوهېدو کوشش وکړئ او د کلام په هره خبره د پوهېدو کوشش وکړئ. نو یاد ساتئ چې بیا به ستاسو په ژوند کې ډېر بدلون راشي. په انجیل شریف کې داسې لیکلی شوي دي، تر سوچ درنه کېدی شي نو د خپلې خوا نه هر چا سره سوله ساتئ. نو زما ملګرو، دلته په کلام کې ویلې کېږي چې ټولو سره سوله ساتئ، نه چې د نورو په شان جوړ شئ. تاسو خپل ژوند داسې کوئ چې بل کس تاسو د کردار نه متاثره شي. نو سلیمه رورا، تاسو موږ ته دې په حق له سویل غواړئ.
سباګل، زه به تا د خپل ځان په حق له یو خبره وکم. زه په کور کې د ټولو نه مشر یم. او یاد ساتئ چې په هر کور کې مسلې راځي او زمونږ په کور کې مسلې راځي، خو زه دا کوشش نه کوم چې هغه مسلې زیاتې دو ته پرېدم، بلکې په هغه وخت باندې د خپل مسلو حل کولو کوشش کوم. او زما دا ایمان وي چې کله زه د یو مسلې حل کولو لپاره کوشش کوم، نو په هغه کې خدای پاک زما مرسته کوي او دې سره سره زما کورنۍ هم زما مرسته کوي چې موږ په شریکه هغه مسله حل کړو. نو زما ملګرو، که چېرې تاسو هم په خپلو کورونو کې داسې وکړئ، نو بیا به یقینا چې ستاسو په کورونو کې دومره لوی لوی مسلې نه پیدا کیږي. یاد ساتئ چې تر څو پورې موږ یو بل معاف نه کړو، نو تر هغې پورې یوه مسله هم نشي حل کېدی.
سلیمه وروره، تاسو ډېره خاص خبره وکړه. زما ملګرو، زمونږ په ژوند کې د کلام ډیر زیات اهمیت دی. په کلام کې مونږ ته ویل شوی دی، اے عزیزانو، خپل بدل ما اخلئ، ځکه چې دا لیکل شوی دی چې خدای پاک فرمایي چې بدل اغستل زما کار دی، بدل به زه اخلم. نو زما ملګرو، که چېرې مونږ بدل اخلو، نه دا مونږ خپل ځان هسې بې څه په ګناه کې اچو، ځکه چې بدل اغستل د خدای پاک کار دی. نو پکار دی چې مونږ د خپل بدل خدای پاک ته پرېږدو، خو اکثر خلک داسې نه کوي، بلکې په خپله بدل اخلي او په وړو وړو خبرو قتلو نه کوي، خو داسې نه کوي چې خپل هر څه خدای پاک ته پرېږدي.
زما ملګرو، که چېرې مونږ خدای پاک له د موقع ورکولو په ځای خپله د خلکو عدالت شروع کړو، نو خدای پاک به هم زموږ عدالت وکړي. نو یاد ساتئ چې په دې به خدای پاک زموږ نه خوشحاله نه شي، بلکې مونږ له پکار دي چې مونږ د انصاف خدای پاک ته پرېدو. هغه بدل اغستونکی دی او اجر ورکونکی دی، هغه به دا هر څه پوره په انصاف سره وکړي. یاد ساتئ چې مونږ خدای پاک په چا منصف کړی نه یو، بلکې زه او ته به خدای پاک له حساب ورکو. که چېرې نن مونږ هغه اختیار په خپل لاس کې واخلو او بل رور ته داسې وایو چې ته داسې او ته هغسې، په تا کې دا بدی ده، نو دا خو بیا مونږ خپل ځان نه منصفان جوړو او په خپله فیصلې کوو. نو که چېرې مونږ په خپله فیصلې کوو، نو بیا زمونږ په ژوند کې د خدای اهمیت چرته لاړو؟ خدای پاک په کلام مقدس کې فرمایلی دي چې تاسو په خوله خو ماته وایئ چې اے خدایا اے خدایا، خو په تاسو کې زما عزت چرته دی.
ندیمه، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. زما ملګرو، زمونږ د ټولو دا خواهش دی چې کله مونږ د دې دنیا نه ځو، نو مونږ دې خدای پاک له لاړ شو، مونږ دې په جنت کې یو، مونږ دې د هغه په حضورۍ کې یو، مونږ دې د هغه دیدن وکړو، مونږ دې د هغه سره یو ځای اوسیږو. خو زما ملګرو، یاد ساتئ چې مونږ لا د کلام مقدس ټولې خبرې په خپل ژوند کې راوستل پکار دي. او خاص طور باندې دا خبره زما ډیره خوښه ده او غواړم چې دا خبره مونږ ټول په خپل ژوند کې راولو چې پکې داسې ویل شوی دی د ټولو سره د سولې کوشش کوي او د هغې پاکیزګۍ طلبګار اوسئ چې بغیر د دې نه به څوک مالک لیدی نشي. نو زما رونو خویندو سوله ډیره ضروری ده. په مسیحیت کې د قربانۍ او معافۍ سره سره سوله یو ډیر ضروری عمل دی. که چېرې مونږ په خپل ژوند کې پاکوالی نه راولو نو زه خو وایم چې بیا به مونږ د ژوند په سفر کې ناکامه شو. ندیم، ستاسو د دې پاک له څه خیال دی؟
بالکل سلیمه وروره، زه خو وایم چې خدای پاک مونږ له کوم ژوندون را کړی دی نو مونږ له په دې ژوند کې د ړومبۍ پوړۍ نه واخله تر اخیري پوړۍ پورې خدای پاک سره وفادار پاتې کېدل پکار دي. په کلام مقدس کې لیکلي دي که ته په ټول شریعت عمل وکې او په یو خبره کې درنه خطا وشي نو تا ټول شریعت مات کو او ګناهګار شوې. او په کلام مقدس کې دام لیکلی شوی دی چې هر یو دې د استاد کېدو کوشش نه کوي ځکه چې استاد سره به زیات حساب کتاب کیږي. نو مونږ ته د خدای پاک په کلام د پوهېدو ضرورت دی، په هغې د عمل کولو ضرورت دی. او خدای پاک مونږ ته په خپل کلام کې پټ رازونه څرګند کړي دي. هغه به د کلام خبرې زموږ په زړونو ولیکي او چې کله داسې وشي نو زموږ ګیر چاپیره ټول ماحول به ښکلی شي.
آمین. لکه څنګه چې په باغ عدن کې شیطان بی بی هوا دوکا کا، نو دغه شان شیطان نن هم انسان پسې شوی دی او په عجیبه عجیبه طریقو سره را ګیری. ابلیس په دې کوشش کې لګیا دی چې خلک د خدای پاک نه لرې کی او د خدای پاک د کلام نه لرې کی. د شیطان هم دا کوشش وی چې څوک ایمان رو نړي او خلک د دې دنیا په کارونو کې اخته کړي دي او خلک وایي چې زه به دا کار څنګه کوم او هغه کار به څنګه کوم. خدای پاک په کلام کې مونږ ته وایي چې د خدای د پاره هر څه ممکن دي. داسې یو کار هم نشته چې د خدای د پاره ناممکن دی. زما ملګرو، د انسان ژوند مخکې داسې نو، په باغ عدن کې ډیر سکون و، خو هغه سکون او خوشحالي شیطان ختمه کا. او شیطان د باغ عدن د وخت نه انسان پسې شوی دی او دا د هغه منصوبه ده چې انسان د خدای نه لرې کی. زما ګران اوریدونکو، مونږ معافي یو په دې طریقې سره ورکولی شو چې یو کس تا نه لا معافي نه وي غوښتي او تا هغه کس معاف کړي. بالکل هماغه شان لکه څنګه چې عیسی مسیح په سولۍ باندې و او خلکو هغه سره ظلم زیاتې کولو، توکاڼې پې توکلي و، په کروړو یې وهلو، د هغه په لاسونو کې میخونه ټک وهل، خو بیا مالک عیسی مسیح وویل چې پلاره دوی معاف کا.
سبا ګل خورې، زه خو به درته دا ووایم چې په کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې په باغ عدن کې ابلیس بی بی هوا دوکه کړه او هغه هغه میوه خوړه د کمی نه چخته پاک هغه منی کړی و او هغه میوه بیا وروړه او حضرت آدم لیم ورکا. نو حضرت آدم هم هغه میوه خوړه، نو هغه ګناګار شول او دا هغه په وسیله ټول دنیا ګناګار شوه او دا هغه په وجه ټول دنیا هم ګناګار شوه. نو زما ملګرو، کومه دروازه چې د انسان د پاره بند شي و، عیسی مسیح زمونږ د پاره فدیه ورکا او زمونږ د پاره خپل وینه توی کا او هغه دروازه زمونږ د پاره بیا کولو کا.
زما ملګرو، خدای پاک مونږ ته فرمای کستا سونه سوک مافی او غواړي او کنا خو تاسو یې معاف کوي. او بل خبره ده چې سوک تاسو نه مافی او غواړي نو تاسو یې معاف کوي. کچر تاسو د مسیح کفاره ته فکر وکي او د دې اقرار وکي چې آو هم مسیح زمونږ د پاره خپل ځان قربان ک او په دې ایمان وساتئ، نو خدای پاک به تاسو په مکمل طور باندې معاف کی.
زما ملګرو، عیسی مسیح چې خدای پاک رو لیږلو نو یاد ساتئ چې مغه فیصله کولو والے دی، هم مغه به په تخت ناست وي. ګران اوریدونکو، شیطان په دې دنیا کې خپل تخم کرلې دی. هغه اوس هم په دې کوشش کې دی چې خلک رو غورځي. په کلام مقدس کې لیکلي دي چې جوج ماجوج برایوځي شي او د خدای په پاکو خلکو به حمله وکړي او دا غي د فنا کولو کوشش پوکي، خو په اخیره کې به په خدای خلک فتح منشي او په هوا کې به د خدای پاک استقبال وکي.
او بالکل دا خبره رښتیا ده. ملګرو، یاد ساتئ خدای پاک معاف کوونکی ذات ته او هغه غواړي چې مونږ د زړه نه معافي غواړو. او چې کله مونږه معافي غواړو نو خدای پاک به مونږ په مکمل طور معاف کړي. کچرې مونږ غواړو چې مونږ په مکمل طور معاف شو نو د دې لپاره به مونږ خدای پاک نه د خپلو ګناهونو معافي غواړو چې په مونږ باندې د خدای پاک رحم وشي او د خدای فضل وشي، نو بیا به مونږ په مکمل طور وبخلی شو. زما ملګرو، مونږ خو د معافۍ په حق لا دا خبره زده کړه چې موږ د هغه کسان معاف کو چا چې لا تر اوسه پورې موږ نه معافي نه وي غوښتي، نو دا خو د معافۍ یو قسم وو. او سلیم خان رور موږ ته دا مووي چې موږ د هغه څوک هم معاف کو څوک چې موږ نه معافي غواړي. نو زما ملګرو، موږ له پکار دي چې زموږ ژوند د معافۍ نه ډک وي. ګورئ، کچرې په یو کور کې جنگ جګړې وي، نو په هغه کور کې به هیڅ سکون نه وي. خو کچرې په یو کور کې د معافۍ روح راشي او هغوی معاف کولو سره خپل ژوند تیروي، نو په هغه کور کې به ډیره خوشحالي وي، سکون به وي او ډیره مزه به وي. زما ملګرو، اکثر خلک وایي چې که څوک زموږ زړه بیا بیا خفه کوي، نو بیا موږ له هغه څو ځله معاف کول پکار دي. نو د داسې قسم حالاتو دوه قسمونه کېدای شي. یو قسم دا دی چې یو کس تاسو ته ضرر در رسول غواړي، تاسو ته نقصان در رسول غواړي. نو که چېرې یو کس تاسو ته زیات نقصان در رسول غواړي، نو په کلام مقدس کې داسې لیکلي دي چې تاسو د هغه کس سره تعلق پرېږدئ. خو دویم قسم دا دی چې د یو کس نه غلطي وشي، لکه څنګه چې موږ په کلام مقدس کې ویل چې یو کس ګناه وکړي، نو بیا موږ له پکار دي چې هغه کس بیا معاف کړو چا نه چې غلطي یا څه ګناه شوی وي. او که هغه بیا هم غلطي وکړي، نو موږ دې بیا هم هغه معاف کړو. نو زما ملګرو، که چېرې د معافۍ روح په موږ کې وي، نو بیا به خدای پاک موږ له ډېر برکت راکوي او موږ له به د دې ډېر زیات اجر راکوي.
ندیما او سلیما، ستاسو ډیره مننه تاسو ډیره خپل خبرو کې. زما رونو خويندو، عیسا مسیح زموږ د پاره قربان شو. څنګه چې عیسا مسیح موږ معاف کړو، موږ لم پکار دي چې موږ نور خلک معاف کړو او د معافی دا پیغام ټولې دنیا ته ورسو. خدای پاک موږ له دا حق راکو چې موږ دا غو بچی جوړ شو. د خدای پاک کلام موږ ته وای چې کله موږ د عیسا مسیح په کفاره باندې ایمان راوړو، نو موږ د هغه بچی شو. نو زما ملګرو، آیا موږ خپل ځان دې مقام ته رسولی شو چې دا هغه بچی جوړ شو؟ آو بالکل، داسې ممکن ده. که چېرې موږ د خدای پاک په کلام عمل وکړو او د هغه په قربانۍ ایمان راوړو، نو بیا موږ د هغه بچی جوړېدای شو. ځکه چې په کلام مقدس کې داسې لیکلی شوي دي، کمو خلکو چې مالک عیسا مسیح قبول کړو، نو خدای پاک هغه له دا حق ورکړو چې د هغه بچی جوړ شي. زما رونو خویندو، عیسا مسیح زموږ د پاره قربان شو، نو موږ د خپل ژوند غله ورکو او خپل ځان د هغه مقام ته ورسو چرته چې خدای پاک موږ لیدل غواړي. زما ملګرو، تاسو د هغه ځای لټونو کوي چرته چې خدای پاک تاسو لیدل غواړي. زما ایمان دی چې خدای پاک په تاسو هغه ځای ته ورسوي او خدای پاک غواړي چې زموږ د هر یو کس په ژوند کې د معافۍ روح راشي. زما ملګرو، خدای پاک دې تاسو سره وي او هغه دې تاسو له ډیر برکت درکړي او خدای دې تاسو رهنمایو کی. آمین. زما ګرانو ملګرو، تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واورېدو. او زما یقین دی چې تاسو به د دې نه ډیر څه زده کړي. خو بیا هم که چېرې تاسو په خبرو باندې پوه شوي نه یې، نو تاسو موږ ته ویلی شئ، نو موږ به ستاسو د پوهولو کوشش وکړو. نو زموږ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00 50 50 25 50 50 50 50. یعنی 00 145 025 410 54.
او که چېرې موږ ته ایمیل کول غواړئ، نو زموږ پته دا ده info@pashtoradio.org. که چېرې تاسو په سوجه زموږ پروګرام ونه رئ او هغه بیا اورېدل غواړئ یا زموږ نور پروګرامونه اورېدل غواړئ، نو زموږ دې ویب پاڼو ته لاړ شئ www.pashtoradio.org. او زموږ بل ویب سایټ دا دی www.pashtozere.org. نو ګران مینه والو، اوس موږ ستاسو نه اجازه غواړو. موږ له اجازه راکئ. د خدای پامان.